السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد زیا منصوري پر مخ وړي اوریدونکو په پایل کې خبرونه د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. دې هندي ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. په اګست 2021 کال کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګرۍ وتړلې او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې د قونسلګرۍ خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزې ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. په برتانیا کې د یو کال په ترڅ کې تر افغانانو زیات د مهاجرت درخواستونه پاکستانیانو ورکړي دي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په یو کال کې 1,038 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک سو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیر یو کال کې څه باندې 1,009,000 کسانو په برتانیا کې د پناه غوښتنلیکونه ورکړي دي. ایر انډیا په انګلستان کې د الوتنو د ځنډ له امله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل سوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ سوي وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګیټویک څخه بنګلور ته پر لاره کې و چې د اوسط ډول د 50 الوتنو لپاره 1 ساعت او 23 دقیقې ځنډ راپور سوی و. ایر انډیا ویلي د خنډ لامل هغه عوامل دي چې د دوی له کنټروله د باندې دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو څخه د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شامل دي چې تیر کال یې تر 2500 زیاتې الوتنې ترسره کړې وې. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري کې د هند له حکومته واخیست. او د فرانسې په دیجون ښار کې یو کس په ډزو ووژل سو. د دیجون ښار د څارنوالۍ دفتر ویلي چې تیره شپه په ښار کې یو 29 کلن سړی په ډزو ووژل سو. دا پیښه د شینو په جنوبي ولسوالۍ کې رامنځته سوه چې د مخدره توکو د قاچاق لپاره مشهوره ده. د څارنوال اولیور کاراکوش په وینا د وژنې په ځای کې د اتوماتیکو وسلو شاوخوا 12 تشې مرمۍ موندل سوي. ځینې مرمۍ په نږدې موټرونو او د دریم پوړ اپارتمان کې ولګېدې، خو بل څوک ټپي نه سو. د جنایي پولیسو د څېړنو له مخې بریدګر د شپې په نیمایي کې د خلکو هغې ډلې ته نږدې سو چې قرباني ورسره روان و. پر هغوی یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې وتښتید. قرباني د دیجون اوسېدونکی و او د مخدره توکو اړوند هیڅ جرمي ریکارډ یې نه درلود. له دې پیښې اړوند د منظم قتل او په جرمي فعالیتونو کې د ګډون په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو نن زه اجمل اندهار کلی کوم. نن په دې پروگرام کې په یو متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکي، کار وکي او ځان ته نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کوه، خو وروسته چې کله د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی براسره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بېرته له سر نه یو نوی کورنۍ جوړ کړه. چیرته یې دندې ترسره کړلې؟ کوم کارونه او کسبونه یې وکړل؟ او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه وختونه ولرئ. زه له بده مرغه په دا وروستیو کې د افغانستان نه راکډوال شوم، راغلی یم جرمني ته. په جرمني کې دلته خپلې کورنۍ سره، خپلو اولادونو سره اوسېږم او ژوند دی داسې خو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په وروستیو کلونو کې له افغانستان نه راوتئ، کله چې په افغانستان کې وئ تاسو په بېلابېلو چارو باندې بوخت وئ، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوه، په فرهنګي غونډو کې څرګندېدئ، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوه، په دولتي ادارو کې مو کار کوه. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلی او د ابتدایي او لومړنۍ زده کړو په اړه او د هغه ماحول په اړه راته ووایي، څه ډول یو چاپېریال کې لاړ شو؟
دیارلس سوه دوه پنځوسم کال و، دا فکر کوم د داود خان واکمني وه. زما ډېر نه دي په یاد، خو مشرانو کیسه کوي چې هغه وخت کې وزېږېدې، مطلب دا د زیږېدو نېټې چې وي د هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نېټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې وزېږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، دغه نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا څوارلس کاله موږ هلته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زموږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو، بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلی، یا په کومه سیمه کې د کوزي پښتونخوا اوسېدی، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، دا نړلې څنګه ژوند و؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزي پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا و، هغه وخت چې زما یو ترورزی و، زه هغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلوده، داسې د کډیوالو په اصطلاح لږ نازولی وم. مکتب ته چې لاړم، هلته ورته په ژړا شوم، ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نه بلد دی،
او دا راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم، بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بیخي چای نه څکي، هریانه دته یم چې دا څنګه هلته چای او ډوډۍ غوښتله که نه. زما سے غیر ارادی دخل نہ چھو ڈوڑے وتلے و مالل تہ خیو شیم نشتا، مکتب کے خدا شان رشتہ ہم نہیں. بیا ویری شنا مالمان ول دے یو کال پر کور کی نہ وے، او بیا یو کال روس تراول شی دا ذہن لگ بدل شی. بیا سپارہ پلاس کے راکڑ مور پلار جمعہ تے بوتلم، او د مولا امام سرا غ وقت کی نہ ولم. زمون د غدود د سورم د کلی ولوس د خلق کم دای کنا چھ زکرو پل دغه نہ کی دالی بیتی سپاری نکی. نو والتا چی لارم جماعت کی بیا خو ضرور میں دسی پر مختگو کاغا شروع میں دالی بیتی سپاری نکو پکی بیا پنج گن شو پنج کتاب بچو ورطویلو مونیا و خدری و خلاصا و خلاصا کیدانی و گلستان حتی بوستان پوری میں ولو سر. بیا میں والتا دول سپاری حفظمو کسر دا تجوید و تفسیر و داشتان، و زمین کی بیا مکتب کیم ښوونځي کې شامل شوم، او اته کاله مې هلته ښوونځی ولوست، او د اول ټولګي نه تر اتمه پورې ول. نمره مو جالبه پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکو که نه، چې یو ډوډۍ غوښتل هغه ته وګورې او تاسو ته وګورې هغه د چیو ډوډۍ غوښتو سړی خو ستاسو نه څو ګامه مخته روان
دی. دی سواب کې دی هغې وخت ژوند څنګه و؟ غالبا د هغه وخت چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې د ډاکټر نجیب الله نظام و او د مجاهدینو جګړې روانې وې.
همدغسې وخت و ان صاحب مونږ چې کله کډوال شو زما داسې یادېږي لکه دا اوس وخت کله چې دا روسان زمونږ کلي ته راغلل زمونږ کله د ښار سره بېخي نږدې ده تقریبا 10-12 کیلومتر کې پروت دی. دلته چې کله دا روسان راغلل دوی دومره بېرحمه وژنې کولې چې په یوه ورځ زمونږ په کلي کې په ډلهیزه توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلهیزه توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر و شاوخوا همدغسې و. نو بیا بمبار یې وکړ هغه کله هم ډېر ړنګ دی تاسې راغلی نزین هم لیدلی داسې یوه په اصطلاح روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې. نو موږ هم مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زه ورته د کوټې په سر باندې ولاړم او دوی دا چرګان ویشتل او دا زما څنګ زما د خاله کور و د ترور مې د دوی غواګانې مې ویشتلې. نو بیا ما یعنی دا دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغی دیم وتلی و د کلي نه چېرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتلعام کوي دا روسان یې ښودل. نو زه چې ځو په هغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزل هم وکړه هغه زما اوس هم یادېږي هغه کچرو پسې به چې روان و یعنی دومره ویر او ډار موجود و په دې کچره باندې زمې مور غې کې نیولی او مسپاره وو چې د کچر والا به ورته مونږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی دغه په لخته چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا نغه ونه کې شګې به ورپسې شیندلې. نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند و د کډوالۍ چې لاړو نه بیڅ سرپناه نه وه په بیدیام واړول بیا نه پوهېږم څه موده وروسته خیمې راغلې خیمې راکړې او دغه خبره پکې دا وه حیرانوونکي چې دا کله به باد تون باد راوالو ته موږ به دا د خیمو دغه نیولي و دا یو رقم دغه ورکړي و دا
پړي چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ټکوهل دی یو رقم نور دغه و دا اوسپنه دی دغه کې ورکوله زامین غوندې او شی دا به م کلک نیولې او کلمې به م ویلې باران کې همدغسې کنه خرورو بیا دا ژوند همداسې شو د ځانه یو دیوال راتاو که یو کوټنې مه جوړه که او ژوند په اوایلو کې ډېر سخت و. تقریبا موږ داسې فکر وکړه چې د څښاک اوبه نه لرې او د نیر نه م اوبه راوړلې داسې یو 15 کیلومتره به زما پلار بانګۍ پوګه کړې وه او دی به اوبو پسې ته ډېرې سخت بدې ورځې هم د کډوالۍ هلته تجربه کړې تېرې هم کړې. نو هېڅ ډول اسانتیا نه وه د کار روزګار. بیا وروسته چې ورو ورو پوه شو بیا مې پلار ځان ته په سوابۍ بازار کې په خپله په کیم کې نه د کیم بازار هغه د سوابۍ د باچاجیرو په وطن کې هلته یو دوکان ځان ته پیدا کړ او هغې کې بیا د پلار مې بنجارګي سودا خرڅوله د لاور او پنډۍ نه بیا راوړل او زه به هم ځان سره هر جمعه د مکتب نه چې تلم ځان سره بیا بیولم هلته دوکان ته نور مې خپل درسونه ویلې. نو ډېرې سختې بدې ورځې هم تېرې کړې او کله چې بیا نو او دا هغه تاسې یادونه وکړه دا مغه د روسانو وختو چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه او هغه بیا ړنګه شوه نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کال و چې موږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل. نو بیا موږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چې هلته پاتې شو یو وخت یې ګڼه لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچهګړې ته یا نورو ښارونو ته چې هغلته کمپونه نږدې ولته راغلل نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه یې ولوستل د لیسونه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوستل. زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هېڅ هم نه وو ورانې کنډوالې وې
همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطونه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره و لکه ډېر ماشومتوب کې ترې وتلي وو ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله. نو یو تصور ذهن کې را سره و مور و پلار هم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوختلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم وه، غربت هم ډېر ناڅاپي راغی او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ وو. ته راته ووایه کله چې وطن ته راستون شوې څه شرایط و، څه وضعیت و، د درس د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې راستون مونږ چې راستانه شو اول کور د کلي ته اډې ته زمونږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې. یوازینۍ لارې زمونږ مخکې وه، دوه کډې راپسې نورې وشي. دا مونږ سره د ثوابۍ د کیم نه راغله، حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخښي او یو لاور ماما دواړه وفات دي. نو هغه دوی دواړه وو، مونږ وو په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې. د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې راننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هنګ شي داسې جام پاتې شوم کنه. ما ورې دا زمونږ کلی دی، دا خو ما مخکې داسې نه و، ځکه مونږ زما یادېږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو، دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه وو، دا دلته نغه و، چینارونه وو، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسې باور وکړئ ان سه بیخي هغه د مهاجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه الته بیرته چې خپل وطن ته بیرته را وګرځېدو، هغه د کډوالۍ دغه زمونږ په سترګو کې هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دېخوا ګوري چې اوس چېرته واړو، زمونږ کور خو نه معلومېږي داسې اوار کړی دی بیخي. نو راځی و دې سمڅو کې واړو. تاسې باور وکړئ مونږ دلته سمڅې لرو، زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وي. کله به چې دی مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل. بیا نو دې سمڅو کې مونږ واړول، دا ډېرې تورې شوې مې ځینې د غم پکې پاتې پوچک او دا مرمۍ او دا شیان. نو به د ځان دپاره هم یو ځای پکې را جارو کړو، همدغلته هم واړول. نو بالاخره بیا په خټو شروع کړه. حتی مونږ د سکلو اوبه نه لرلې، مونږ ته ځای هم نه معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو. څاګانې وچې وي، ما وویل چې نه، دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي مونږ ته یعنې کوم پلار ته معلوم، ما ته خو نه معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړ او د سکلو اوبه لږ راوړلې، هغه هم چاڼ کړې. یعنی بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته. او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و، ما وویل نه مکتب و، نه جومات و، او یو څو د غم راوري بلې بروزې ورته وي، دا لوخي او دا شیان. د دې نه بیا ځان ته جومات جوړ کړ. بیا به همدلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، نو هر چا ځان ته کور اباده، او بیا یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا مونږ ډېرې سختې تېرې کړې. ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې مونږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼان ولي کنه شکڼانو غوښې خوري، ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه، بل شی نه و. مونږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا 10-15 کیلومتره پیاده مزل به م کوو. بیا به همدغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټر نه ویلینی. نو دا ډېرې سختۍ مونږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کالو پورې مکتب ته لاړم، زمانه دا ښوونځی هم دلته نیمای کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپل جومات کې مال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي، او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوو، ما غنم کرلي، پردی دی خانی مې نیولې ده، وی ځمکه ده که چېرته مې غنم داسې یو شل خرواره غنم مې وشي، تا ته بایسیکل اخلم. چې ته بیا په جلال آباد ښار ته ځې، راځې په بایسیکل باندې، او یعنی لیسې ته ځې. بیا ما همدا سوالونه کوم چې خدای پاک ته شل خرواره غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خرواره غنم پوره شو، او بیا مې پلار ماته نوی چینی بایسیکل واخیست. نو بیا د کلی اوس دغه دی خبره د راغله کنه، زما دا بایسیکل پکې نه و. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هر ورځ تېرېدو مکتب ته به بایسیکل لو. نو بیا به ځینې جنکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینې ودونو کې کنه. یو لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي، زما آشنا په بانجاني والګه کې ځینې زما د سایکل ته ما د شنه غوندې پوښونه بانجاني غوندې پوښونه ورکړي وو نو د خلکو توجه ځان ته راړوله مونږ خو داسې ځوانان ورځ دغسې کیسې وې بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکنانو غوښې خوري ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو ولس هم وکړو خلک باسواده شو ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې
مسجد بیرته ډیر پراخ شوی ودان شوی مدرسه بیرته فعاله شوی ده ډیر کارونه پکې شوی دی اډی په اړه باندې راته ووایا اډا په تاریخي لحاظ باندې ډیره یاد دیدله هم دا د بودایي دورې ځینې آثارو په دغه باندې مشهوره وه هم دغلته د افغانستان یو له مهمو مدرسونه ول دینی مدرسونه او خپله دا د اډې صاحب زیارت دی د دغه په اړه باندې راته ووایا عموما دا اډا داسې یو عادي کلی نه و یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و
همداسې ده لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبره وکړو ځکه اډه د اخندزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري ځکه اخندزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پېړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي او جالبه یې پکې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډېر د موزیم په نامه مشهور و زمونږ پلرونو نیکونو کیسې کولې چې دا موږ ته نو معلوم په دې به مونږ دا زمونږ عیدګا وه په دې به مونږ دغه کول د اختر منځونه کول او د باران د استسقا منځونه هم دلته کول نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې کړه دا خلک دلته راغلل دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی دلته د سکندری مقدونی دغه وخت نه راپات یا سار چې هغه دلته واکمنۍ کوله یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی او دلته کوم بهیر تیر شوی و د هغې آثار ما په خپلو سترګو باندې ولیدل او ځای کې خلکو کیندنې کولې زه ورغلم چې ګورم منګیره ووتل دا نو دغه وخت همغه چې موږ نوي راغلو دې کلي ته بیا خلک راغلي وو دلته بیا دا کیندنې کولې نو بیا د منګیو باندې به ځینې عکسونه رسم شوي بیا منځ کې به یې ریوې نو دا همغه د بودایانو هغه آثار و دلته چې پاتې بیا له بده مرغه خلکو ولوټل د خپل منځي جګړو کې دا د منځه لاړل نو رښتیا اډه چې وه په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه خپل پلګونو به کیسې کولی شي دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو شاوخوا نورې غونډیګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وې دلته به بیا خلک راتلل دا سیلانیان به راتلل سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټ و لکه اوس چې معادل د 50 ډالر وي یا د 50 یورو وي نو او د وطن د خلکو دپاره به لس افغانۍ هغه وخت کې ټکټ و نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله دا تاریخي آثار به لیدل بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو زیاتره د ګچو د خټو نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې نو دلته دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېده او دې ته ور واچاو کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې دوی خو د شیانو سره دا اوسم دا ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکمه ډله دوی دغه نه مني کنه دا تصویرونه او انځورونه او دا بوتان او دا شیان نو دوی بیا کله چې دا دغه ته ور واچو موزیم بیا وسوځېده په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وغه ته بیا ځینې ټانکري د جلال آباد ښار نه راوچې دا ور مړ کی هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل او دا د ګچو کم چې پاتې هغه خلکو وتوګل دغه سرونه تنه وتختول او دغه پاتیو هغه تنه پاتیوی نو اډب تاریخی لحاظ باندې رښتیا ډیر قدامت لري خو د بده مرغ دی موزیم ته کارونه شو منګ ډیر هڅه وکړه هغه وخت چې کله منګ مبارزه شروع کړه چې دا بیا ورغیږي خپل حالت ته لاړ شي خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دی ودان شي ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي په د بلې زاویې نه ورته کتل او څه په دولت کې دومره متر نه وه چې هغوی دې دپاره بودیجه بېله کړي او په دې د کار وکړي نو نورو غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثارو مونږ نورې د اوغ غونډۍ هم لرله مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه ګر چاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وي دا ډې خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله یا زمونږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راوستل شول او چور شول نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې یوازې کنډوالۍ د موزیم له ورای ښکاري نور هېڅ هم پکې نشته نو دا د اډې هغه د قدامت مسله وه بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغېز نه راغلی او دلته ډېر مریدان لرل او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزوجي صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول د دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیکه ورته وویل چې دې سړی نه موږ تنګ یو تاسو به د مخه ونیسئ نو د خپل اولادونه نه لري واده نه وکړه خو مریدان یې ډیر زیات وو په ټول وطن کې مریدان لرل د کوزه پښتونخوا کې بره پښتونخوا کې او بیا چې د کله وفات شو دلته زمونږ په کلی کې خخ کام دلته زیارت دی او یو ملي سوداګر نجیب زرا بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقل قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی او ځکه دوی مریدان و ورته ویل چې دا زم دسې د زما مزار ړنګ پروت دی نو دا ورغه او بیا دا مزار هم ورغه او دا ملي سوداګر دی او دا جماعت باندې هم تقریبا یو نیم میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ د تیرو طالبانو په وخت کې اوس نه نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي مګر دا یو ځواني وکړه د جماعت هم جوړ کړ زیارت هم جوړ کړ یو څنګه ور سره یو کتابتون هم جوړ کړ او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمع دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل او دغه زیارت او مدرسه چې د جومات او مدرسه د پخوا هم دلته وو بیا به مونږ ته پلرونو کیسې کولې وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره د اولادونو سره د شاوخوا منطقونو یا د نورو ولایتونو نه دوی به ځان سره څاروي هم راوستل بیا به دلته ذبح کول دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل نو یو جالب شی چې ما پکې ولید بیا هغه وخت موږ په راپورونو جوړ کړل بیا وروسته بند شو هغه دا و چې قضای عمری پکې کېده دا یو نه پوهېږم مدسې د دوو ډلو ترمنځ داسې یو مذهبي اختلاف وو یوې ډلې به ویلې دا قضای عمری روا ده بل به ویل ناروا ده
دا چې شی په دې اړه باندې کلند وایي چې
دا قضای عمری داسې مونږ چې ټول کال به دې انسه مونږونه قضا کړی بیا به غوښتل چې دا مونځونه بیرته راوګرځي نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل نو زمونږ دا ځینې فرهنګي مشران ما پکې لیدل اوس یې نوم نه اخلم هغوی به هم راتلل نو کله کله به ما ته زنګ وو چې موږ درځو قضای عمرې ته نو ما ویل څنګه دا تللی دی یو کال مونځونه وایي دا بیرته راګرځو هغه به یو یو مونځ کېده نو دا یعنی دا جرأت چا نه شو کولی دا اصلا نشته په اسلام کې دا ځکه ته اوس مونځونه قضا کوي یو کال او بیا په یوه هفته باندې بیرته راګرځوه کنه دا 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 یعنی دغه د ځینو خلکو ځینې امیانو په اصطلاح باندې کنه داسې دینی معلومات ډېر نه وو نه داسې ډېرې زده کړې کړې
دي. اډي ته اډي په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح هغه روحاني اړخ باندې خبرې وکړې، دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان څه د اخونزاده صاحب په وخت کې څه تر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته و او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخپله کړې.
نو بس بیا نو دغه دغه جنجال هم رامنځته شو، بالاخره خزای عمری بیا بنده شو. نو مدرسه وا په مدرسه کې زمونږ ډېر د نجم مدارس په نامه ډېره مشهوره مدرسه ده چې اوس هم شته، اوس په دارالعلوم باندې بدله شوې ده او د څوارلسم ټولګي پورې دوی دغه کې د فارغان ورکوي. بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی وپتیله چې دلته پوهنتون جوړ کړي، د شریعت پوهنځی په همدلته تاسیس کړي. او جی قدیر هغه وخت کې چې د ننګرهار والی و د خپل کور خښتې د تور کې چې دلته ودانۍ جوړه کړي، خو بالاخره بیا هغه مړ شو. دا هر څه پاتې شول، بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لاره تعقیب نه کړه. نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غوندې هستی فارغه شوې ده، د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خادم فارغ شوې ده، دې ته ورته نورې ډېرې سټې رښتین سره په دې کې زده کړې کړې دي. نو د بیا په اواخرو کې زمونږ دوه جهید عالمان، یو مولوی عبدالمجید کودخیلی چې ستاسې د سیمې سړی و، د خوګیانو چې دی د دیوبند مدرسې نه فارغ و، دی زمونږ امام پاتې شوی دی او خطیب پاتې شوی و. همدارنګ مولوی فضل هادی شینوار چې جمهوریت کې قاضی القضات و. نو ډېرې داسې دینی او سترې هستې دلته وروزل شوې او دلته زمونږ جومات خطابت کړی دی، په جومات کې امامتی کړې ده او دلته په دارالعلوم مدرسه کې شاګردان روزلی دي. مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده، شاګردان پکې دي او همدغسې ښوونځي فعال دي. خو هغه تاریخي برم چې کوم وو او کوم دغه چې زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم باډه وساتي، موږ ډېره هڅه وکړه که د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بېرته ورغېږي، خو نتیجه له بده مرغه ورنه کړه.
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي، بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي. یو دی مذهبي او دینی تعصب له مخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي، او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق، چې هغه کې بیا موخه تر ډېره پورې پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنې وي، او اډا یو له دغو پلو ډېر ځپلی. راځئ تاسو ته بېرته وګرځو. کله مو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې په کوچنیوالي کې بېرته چې راستانه شوئ، کله مو د آرام سا واخیسته، لومړني عواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړې د لیک لوست قلم وظیفې دندې له لارې نه چیرته و، کله و، او کله داسې یو څه مطمئن شوي لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوي؟
ان صاحب، زما ژوند له ډېرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی. همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو، البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنې او خپل وطن ته راغلو، نو دلته ما چې کله زده کړې بېرته شروع کړې، ما درته وویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیسته، او بایسیکل به یو کال دوه کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم، ننګرهار لیسې ته. بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړ، چې فارمیډي لیسې په نامه و هغه وخت، اوس یې نوم بدل شوی دی. هغه بایسیکل مې رانه غلو په لار کې واخیسته. بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخت پورې، بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما ته مې پلار وویل چې دا مور دې ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري د فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به موږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او موږ بله هیله وسرم نه لرو. ما ورسره ومنله، ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی راته کوژده وکړه. او کوژدم، البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ما ته وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس تاسې په خپله خوښه راته وکړئ. ویل چې نه، خدای کې رضا شرط و کنه. بالاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه، او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده می شو کړه بده مرغ تقریبا د سی شپګومیا شي اوس می وخ ډیر وتل نه پویګم د سی 30 کال بکیږي نو د سی واته می شو روس می مرمن وفات شو هغه چې وفات شو نو موږ څلور نفر وکور کې بیا بیرته درې پاتې شو بیا مور به چې زما د ځوانۍ ته کتل او د زما وضعیت ته کتل چې یو زوی مې د غم بیرته په داسې حالت شو نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلې او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکټرانو وګرځوله نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته پسې هغه هم وفات شوه بیا په همدې جریان کې زما یو خور او مشر هغه هم وفات شو راته او بیا مې یو ترور هغه هم راته وفات شوه بیا مې پلار چې دا حالت لیدی چې دا څنګه په موږ دا غمونه همداسې را روان دي او دا سړی هم ورته ځان ته دی څوک یې د لاس نیوي هم نشته نو پلار مې د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې خو بېوسي وه دومره څه نه وو ځکه ما درس ویلی و د دې خانې به څه ژوند دي خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري نو بیا مې پلار هم یو څه موده وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته او پاس بیدو پنځوس تیارې ګرځېدلې وو لاندې جوماتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټینونه مه لګوئ د شپې رڼا بند کوي چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده زمونږ شاوخوا سیمې موږ سره خو هلته هغه د نجم الجهاد فامیلي وو کې د مولوي صاحب خالص فامیلي چې دي ځینو په اصطلاح باندې هلته بیا د اسامه بن لادن کور دا هم بمبار شو شاوخوا منطقې وي دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کېدل دا هم بمبار شو نو موږ ویدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم نو څوک ما وویل چې نه وو دومره چې حتی موږ ته یو څوک یو یو مړۍ ډوډۍ تیاره کړي یو یو جوړ جامې راته وینځي بیا ما مزدوري شروع کړه ځکه مکتب هم پاتې شو ورڅ پاتې شول زه ډېر قرضاره شوم ډېر پوروړی شوم زه مجبور وم چې ما دا د ودونو او دا د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وو په یوازې سر باندې بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده دې کې مزدوري وکړه یو ځای بل ځای خو هغه قرضونه مې څه بیخي مې خلاص کړل ما دیخانی مې کول او مزدوري مې کول او بس شوکاري مې کول بیخي شپه ورځ مې نه لیده هغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو زه به یو بل واده وکړم نو بس بیا مې دغه دویمه مېرمن چې وه بیا مې بل واده وکړو بلاخره دا هم دغه ماغه فکر کوم ماغه ګډوډۍ وخت وو ماغه وخت کې بیا بل واده وکړو په پټي مې کوکنار کړل او جالبه خاطره به کېدار شي مغه ته مې سترګې وې زما لګې لاړې به تیرې شي زما به دا قرض پکې خلاص شي د ودونو قرضار یم او د مړو او د ژوندیو هغه چې کله د کرزي لنډمهاله اداره راغله او د هغې وسلوال راغله لا دومره منظم او منسجم هم نه وو اوس ما یو دوه جربه کوکنار مې کړلي وو هغه هم راته واړول نو هغه کمې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې هغه پسې مې وکړې نو د خاورو سره خاورې شوې نو بس بیا راولګېدم بیا مې مزدوري شروع کړه خو بلاخره دلته همدغه نظام کې ما دغه د پاره دا ژوند وسم دي تر اعظم دغه زما دردونکي کیسه و د ژوند خو دې کې نور ډېرې کیسې هم شته او بلاخره چې تا پښتنه وکړه لغې تر اعظم چې څنګه کله د مزه وڅ کله د استراحت او د کار نو په همدغه وخت کې دا تش دغه ما راویستل ډکې د کوکنارو یو ملګری مې راپسې راغی خاري ثانالله نومېده د ما سره عمل ته ثانالوالۍ کې و نو دې راپسې راغی راته ویل چې ستا نوم هلته د کلي مشرانو د څارنوالۍ دغه ته نومونه ورکړي وو ریاست ته هغوی ته نه غوښتي وو چې موږ ته کسان راکړي ځکه خالیګا ده خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو ادارې خالی دي څوک نشته وایي ستا نوم په څارنوالۍ کې راوتلی د د د د اطفالو د مامور په صفت باندې بیخي داسې نه ادارې سره هغه وم نابلده وم وایي دولس ورځې کې پنځلس ورځې د حاضرین پاتې د ورشه حاضرین ځاکه کوکنار وړکې مې خدای شته پرېښودل او ورغلم بیا لاړم عمل ته هغه یعنې دومره نابلده وم د ادارې سره چې د خپلې حاضرۍ د خانې په ځای مې د بل چا زمونږ د امیر دغه امضا کړې وه د حاضرۍ خانه او هغه دې خدای وبخښي ډېر تیز او تون سړی و څارنوال زردین خان نومېده ټول خلک یې پېژني هغه ډېر په غوسه و چې دا د څه کړي ته د لارو کوڅونه خلک راوستي دي او دا نه پوهېږي دا خلک نو موږ ورته ما بخنه وغوښته زه خیر زه نه وایم نه پوهېږم دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژني ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول زل د زري امضا کوم رما صاحب زردین سره زه مامور شوم او دومره کار مې زده کړ په دې اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه او زه هلته مدیر شوم مدیر د اطفالو شوم اول امیرتی تحقیق جرایم دوی ورته ویل هغې کې مامور وم د اداري کار مې هلته دومره زده کړ موږ او تاسو خو دا لیکوالان ډېر ښه اخذ کولی شو یوه شپه مې دا دغه لیکلی یو قرار لیکلی او یو جسد پیدا شوی او بیا مې په هغې یو قرار ولیکه مې څارنوال ته چې وړاندې کړ نو هغه څارنوال هم رئیس د څارنوالۍ چې راته ښکته پورته وکتل زما ختم له خیرې خطاطي مې کړې وه پاکستان کې نو د شرکته پورته چې راته وکتل ما ته دا ختم ستا دی ما ویل هو زما دی او دا دغه هم تا لیکلی دا قرار ما ویل هو قرار ما لیکلی نو ما ته ویل بچی وایي ته باید مدیر شي همدا نن بس زما مکتوب ولیکه وایي ته خو ډېر ماشاءالله باسداد یم زړه کښې مې ویل چې نه هغه د هغه خو پردی خانه مې چې امضا کړې وو هغې دغه په سر راغلی نو دا میاشت مې چې تېره کړله دغه اوله میاشت باندې مې چې دا ماش واخیسته اتلس لکه افغانۍ راکړې زه مامور وم د شپږم بس دا مې په بایسیکل باندې تړلې وډې ته روان یم په دې باغونو کښې که نه او دا پیسې مې ښکاره دي نو ښکاره دي دې وخت نو خلکو سره پیسې ډېرې دي هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې داسې شیندي او زه پکې مامور یم ما سره ما مې یو اتلس لکه افغانۍ بار کړي خپل معاش ته روان کړی مې د موږ ته بیا کوپون هم راکوو جالبه پکې دا وه غوړي او چای او بوره او غنم دای راکول نو یو دوه کاره مې چې دا ماموریت وکړه مدیریت بیا نو زه لاړم پوهنتون ته ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل او بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ د همدې څارنوالۍ د ادرسه ورغلم چې دا زموږ مامور دی غواړي دلته زده کړې وکړي هغې وخت کې کانکور نه اخیسته مامورین یې نیول مقصد بیخي پوهنتونونو کښې هم څوک نه وو شاړو پوهنتونونه هم شاړو هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې ادارې هم شاړې وې بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پېر الوتی بیا نوي خلک یې نیول مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه وای چې راشي مقصد کینې پوهنتون کې او یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ او بیا د شپې پوهنځی ما د دې په ځای څلور کاله هغه څلور نیم کاله یي بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل او دیارلس سوه شپږ اتیا کښې د هغې نه فارغ شوم او په دې زمن کښې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یوه اداره او بیا مې څارنوالي پرېښودله میدوتیک چې تاسو پېژندله هلته موږ بیا رسنیز کارونه کول هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه او بیا بېرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم او بالاخره هغه د نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه او ما خپل دغه د هغې ځینې شروع کړ د خپلې خبریالۍ مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه یا مثلا پیاز او ډوډۍ به مې کوره راوړله ځان سره
هو ملي راډیو کښې خو باید له ځان سره دې راوړي بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کښې ډېرو خلکو ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناست یم د ننګرهار په راډیو کښې ناست یم د طالبانو په تېره دوره
کښې سترګ ملته سره کړه ورو ورو بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو جالبه پکې دا وښه چې زه ما خو به هلته درس هم ویلې ده تا ته ما کیسه وکړه بیا به را سره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې داسې به ګرځېدلې په دې پټیو کښې به ما خپل درس ویلې لیکل به مې کول کله چې مطالم وم مور و پلار مې ژوندي وو بیا د هغې نه وروسته یو جالبه خاطره ده چې زه پوهنتون ته راتلمه زه محصل وم ما درته وویل چې کله مې څارنوالي پرېښوده بیا ما سره دومره وسه نه وه مفلسي وه د محصلې دور تاسو ته معلوماتي دا یو بله تراژیدي وه چې بیخي د لارې کرابه را سره نه وه کور کښې به هم کله مېرمنې د چرګ واګۍ خرڅې کړې او کله به هغه هم نه وې خو بس پیاده به راتله ما به دېرش کیلومتره شاوخوا مزل کوو چې زه پوهنتون ته راشم بیا په همدې جریان کښې یو څوک خدای مهربانه که چا ورته ویل چې دا زمونږ یو ملګری دی په بایسیکل وسی نه لري چې وایخلي زمونږ اول نمره دی ځي را ځي پیاده دغه ته نو خو همدې جریان کښې زه وم چې بس یو بایسیکل هم راته چا واخیست په دې باندې زه راځه هغه هم دغه د زکات په پیسو یو صرف و خدای دې وسو بخي نو هغه کله چې زه د میډیوټیک کې شامل شوم دا غي نو روس بیا ما یو دوه کار دی کې کار وک بیا کلید رادیو ته د خبريال په توګه ما امتحان ورکل ته کامیاب شوم نو کلید رادیو موټر به ما په سکری ته راته کری ته براته نو بیا به د کلی کې د خلکو وروي د شینوارې زوی خو پرون دغلته غواګانې پولې اوس ورپسې موټر دغه ته راسي
او ژوند په ډراماتیک توګه کله نا کله بدلېږي
یو دم دا ژوند داسې په ډراما لگا سیریال چې بدل شي دا ژوند داسې ډراماتیک واوخته نو ما ورته وویل چې خلک همدغسې کېږي که نه پرونه پورې ما دلته درس ویلې ستاسو زامنو به دلته تشلې کولې یا به توپ ډنډه کوله ما هم کرکټ کا والیبال زه تقریبا اوس پورې زه ورزش کوم دا نن یو نیم ساعت جیم ته تللی ما ورته وایم هضم دا لوب هم کوم خو داسې نه کوم بېهوده وخت نه تېروم نو مطلب بیا د خلکو ته حیرانوونکي وه کنه چې دا څنګه ایر کنډیشن موټر کې ناستې سار ځي او ماځیګرې بېرته راولي وو کنه بیا مې کور جوړ کړ د خلکو بیخي توجه راوغوښته چې دا سړی غولا ډېر چټک روان دی ما ورته وویل چې ما یعنی ما دومره پیسې په دې کم وخت کې پیدا کړې چې کور مې ځان ته جوړ کړم موټر مې واخیست ژوند زندگی مې ځان ته برابره کړه نو ویلا د ژوند په خوند باندې پوه شوم یوه ورځ جالبه دا و چې زه همدغه وخت کې پیاده روان یم دا کیسه زه ډېر کله کوم یو خاطره ده پیاده روان یم چپټر را سره پوهنتون ته دې وخت کې ما سره دغه نشته یعنی په دې ورځ هم د لارې کرا نشته سهار وختي به چې ما مونځ وکړ جمعات کې چای به مسکل او ځان سره مې لکه ډوډۍ مو واخیسته دې خوانه بتلم نو روان یم زمونږ یو کلیوال د رضا خان کاکا خدای دې ژوندی لري اوس هم ژوندی دی نو هغه ته به مونږ چاچا ویل چاچا داسې سر را پورته کړی دی دغه نه پولی نه داسې ودرېده والکا ما ورته وویل وایي چېرته دی در سر روان دی د کاغذونو د لاس کې دا کتابونه چې شی دا د لاس کې ما زه خو کاکا زه مه کنه پوهنتون ته دا هره ورځ وایي پوهنتون څه شی هغه پوهنتون نه پېژنده ما ورته وویل مال پوهنتون خو پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی کړس کړس داسې په کړس کړسې وخندل په خندا شو ما ورته څنګه دی وخندل ته ډېر کم عقل سړی وایي خلک پیسې ګټي کار کوي ته لګې پوهنتون نه ویل پلار دې پوهنتون ویلې که نیکه دې ویلې ما ورته وخندل کاکا خیر دی مال دې سمره به زور وسته وګورم بیا به په تا باندې غږ وکړم بله ورځ چې زه دغه شوم دا کنه د پوهنتون نه فارغ شوم او بالاخره په وظیفه شوم دوی چې دا حالت ولیده دوی زامنو ته دین مسانو دغه ته چې هله دا سړی خو ورسید او تاسو پاتې شو دا رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ کنه چې دا اوس را پورې خان دي چې دا روانې چیرته فاکولټی ته نو د کلي ولس خلکو هغه وخت کې به ځینو ته بېخي دا زمونږ درس او دا دغه ناشنا ښکارېده نو مونږ ټول تا دغه وخت کې دوه نفر د پوهنتون نه فارغ شو یو زه یو انجینر صاحب شاولي او زمونږ یو کلیوال هغه زما نه مخکې دوره فارغ شو په ټول پوهنتون کې مونږ په ټول کلي کې 5000 کوره کلي کې مونږ فارغان نه لرل نو دا هغه خاطره وه چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړې
متاسفانه په هغه وخت داسې راغلی و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي یرغل د کلیوالي سیمې لیرې ځپلې وې ښایي تر دې مخکې د ظاهرشاه او د داود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مینې وي علاقه وه ځکه د زده کړو نه یو چا یو وظیفه ترلاسه کولی شوه خو کله چې دا مجاهدین راغلل مثلا یو قومندان به و یو سرګروپ به و ډېرې پیسې به یې لرلې ډاټسن به یې لرله وروسته پسې طالبان راغلل هغوی کې به هم یو سړی چې په دنده وظیفه بو دغه د دندو خلک مدیران مامورین پخانی د زده کړو نمونه چې ورسره تړلی وه زیاتره یې په هغه وخت کې په ډېر غربت او بې وزلۍ کې ژوند کاوه د ما خپل یادېږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې و ټول عمر یې موږ تشویق کړي وو چې درس وایي سبق وایي په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي ورکړي په دې خپلو پټیو مټیو کې د دې سبقونو نه داسې ځکه دی خپله د خپل درس او زده کړې نه څنګه ترلاسه کول او په کلي کې هم هیڅ داسې یو روحیه نه وه چې چا د درس یا سبق ته ارزښت ورکړی وي دا پوهه تل څه فرهنګي کارونه شاعري لیکوالي دته دې څنګه لاره په دې شرایطو کې
دا خو ما تاسې چې کیسه وکړه زه دغه کې وم موږ چې کوزه پښتونخوا کې هلته په مکتب کې وو سوابۍ کې یم کې نو زما دا غږ نه پوهېږم خوشبختي وګڼم که بدمرغي وګڼم دا لکه وو نو جمعات کې به مې کله کله اذانونه هم کول او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې نو بیا مې ځان سره داسې فکر وکړ ما چې اوس اذانو به کله کله ترانې مونږ ته راوړلې مجاهد 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 ایمان لري نه پوهېږم دا صاحب که نه ما ویل یار دا خو کله به داسې وخت راشي زه خپل شعر په خپله ولیکم او زه یې ووایم نو دغه یو یو احساس را سره نه پوهېږم بیا کله چې دا ما باندې دا ستونزې راغلې ما چې درته کیسه وکړه زه به کور کې څلورو دیوالو ته ځان ته ناست وم نو د دې په ځای چې مثلا ځینې ځوانان بلاریو ته مخه کی سګریټ او نه پوهېږم چرس او نسوار او دا شیان منه کول بیخي داسې دا راته اوس هم که نه داسې دغه ښکاري په دې کلي کې به ځینو دا کول بلارې به شو دا خلک یا به داسې یو وزیر شو زما غوندې داسې ستونزو سره به مخ شو بیا به یې ویلی چې ولا نه دا خو د غم غلطولو دپاره ښه وسیله ده. ما ویل نه زه راځه بله لار نیسم. ما به بیا دا د ځینو شاعرانو شاعری اوریدله هغې وخت کې، خو د ازادۍ راډیو هم نه وه، دا نورې راډیوګانې هم یوازې دا بی بی سي او نورې وې. نو یا ځینې اخبارونه به راتلل، د وحدت ورځپاڼه به د پېښور نه راتله، یا به مثلا هیله مجله وه، هغې ته به سترګې په لار وو چې کوم ملګری ځان سره راوړي، نورې مجلې داسې نه وې څه شی. نو بیا په دغه دغه ستونزو او د دې ناخوالو زه نه پوهېږم، یو مات ګډ شاعر رانه جوړ کال، ته به مې یو څو کرښې د شعر په نامه تورې کړې، بیا به لاړم. هغه وخت کې بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو، یو دو وار افغان ادبي بهیر ته هم درغلم ستاسې خوا ته، یعنې دا زما یو علاقه وه، یو مینه وه چې زه باید بهیر ته لاړ شم، د استادانو نه یو څه واورم، زده کړم. خو یعنی دومره وسه نه وه چې زه دې تللی وای پېښور ته، او په بهیر کې د ناست وم. یو دو وار لاړم، هغه په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره کنه غیال ته مې برخه واخیستله. نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم، دو وارې مې خشاوه پرېښودله، د کوکنارو خشاوه، د کلي نه لاړم. دا بهیر هلته نوی نوی جوړ شوی و، او استاد سمیم مشر و، او د ځواب او دغه انصاري کوله قاري عبدالله سهار، عزت الله ځواب. دوی یو دوه اونۍ چې زه لاړم، خدای شته وخت یې رانکړ، زه بیرته خواشي نه راغلم، شعر به مې لیکلی او بیرته به راغلم چې دا څنګه دي، دا خلک ما ته وخت نه راکوي. زه نو دا ستاسې شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې، ما ویل زه هم دا شعر دغسې باید ووایم، دا خلک یې واوري. نو بل واره چې لاړم، جنجال مې جوړ کړ په دا درېیم وار. دا درېیم وار ځکه شاعر چې شعر ونه وي خو زړه یې بړاس کوي که نه، طاقت یې چېرته کېږي، د نورو واوري او خپل او چې د نورو شاعري اوري او خپل نه وي. نو ما ورته وویل چې واوره، زما زه خو دا هغه ځای نه راځم دغه کلي نه، تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم، پیاده راځم، زبرای خدا ما ته لږ وخت راکوي. نو جنجال مې چې وکړو، راشه راشه، ځواب هم نشي ویل، راځه ودرېږه. نو خدای شته شعر مې چې شروع کړ، نو د ټولو توجه را واوښته. نو هغه شعر مې چې هغه په ترنم وویل، هغه شعر رانه اوس یاده وتلی نه پوهېږم، همدغسې د خپل ژوند په اړه مې یو شعر لیکلی، خو ټولو خوند یې ورکړ. نو بیا دې وخت کې میاخیل صاحب او وزمون صاحب، دا زموږ مشران چې فرنګي، بس دوی ویل چې دا شعر بیا ووایه، ته یو بل ووایه. نو بل مې چې ویل، یو بل ویل، بل چا راغی که بل مو ووایه، کنه خوند یې ورکړ دې خلکو ته. هغې وخت کې به یو ترنم کوونکی بل مو احمد ضیا نوري، ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې، هغه د ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور او لیخ ښه پوهېدلم. نو هغه دلته مې چې شعرونه وویل، بیا دوی ویل چې نه، ته به هره ورځ راځې. او ببرک میاخیل استاد میاخیل وویل چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته، ځکه دا خو دلته موږ ډېر استعدادونه لرو، دا لرو. خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره دغسې خلک پټ دي، تاسې نه راغواړئ. او خو بلاخره بیا به زما کله به چې مشاعره شروع شو، دویم دریم نوم پکې زما و، یا بیا بیا ما ورته دومره زر مې مه راغواړئ که نه وای نه، اوس به مې اول کې به مې، منځ کې به مې، اخر کې به هم شعر وایي. نو بیا مې دا شاعري د ځینو استادانو ته ښودله، کره کتنې به وي، بیا ننګرهار کې غونډې وي، بیا بهیر ته به کابل ته درتلو، هلته افغان ادبي بهیر شي، تاسې راغلی څو واره مالته ګډون وکړه. نو ورو ورو یعنی داسې وخت راغی چې زما ما خپل یو خپرونه چلوله، ادبي خپرونه وه په کلید راډیو کې، د ترنم ماښام، او دا ستاسې د څپو کې انځورونه کتاب مې ټول په یادو حفظ کړی وو، لکه څنګه مې قرآن کریم څه دولس یا څوارلس پارې حفظ کړی وو، دا مې په یادو یاد کړی وو. د دې نه مې دا نظمونه ستاسې ویلې، دا شاعري د نورو شاعرانو په حافظه مې ډېره ښه وه. نو بس همدې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم، خو یو څه شاعرانه جوړ شاعرانو په
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي، له مخکښانو نه راووتئ او په بېلابېلو برخو کې هم کارونه وکړه، په سیاست کې هم ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې. دا راته ووایه چې سیاست د کومې نتیجې ته ورسېده او جرمني ته څنګه راغلې؟ البته دا به د ما وروستۍ پوښتنه.
ښه، سیاست خو ما ډېرې ګوتې نه دي وهلي. البته ټولو ملګرو په یونه یو ډول باندې په وطن کې چې وو تاسې خو نه وي دا یو ډول په سیاست کې دخیل و. هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی ولې زه د دنه کم یم. نو زما دې برخې ته راتګ د ولسمشر غني لومړی چې دی ودرېد دغه ته انتخاباتو ته دا ټول فرهنګیان ورپسې شو. اول مخکې ازمون صاحب شو. ازمون صاحب بچې وویل چې مرغۍ والو ته خو مونږ به ویل والو ته نور استادانو بچی ویل والو ته یون صاحب ویل والو ته مونږ ویل والو ته همدا استادان دي. نو بس دوی مخکې شو مونږ ورپسې شو. کمپاین کې مورته انانسري وکړو سټیج وچلو دا وکړو خو بس ټول هر څه دغه و چا یو کار کوو شا بل کا. بیا نو دویم پړاو کې بیا نو د بدیل نه وو او بلاخره مونږ ورسره شو. مونږ رسنیز کارونه خپل کول چې مونږ همدې ته پراتو ناسو. حتی ما په یوازې سر باندې 500 دندم کول او دا کارونه هم کول ځکه اړتیا وه. او بل څوک هم نه خالي ګام وو. ما تاته مخکې کیسه وکړه چې په یوازې سر ته 15 وظیفې کې هلته فرصتونه ډېر وو او قدرونه نه وو. نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دی ودرېد ولسمشر شو. بیا زمونږ ټیم چې وو چې کوم ټیم سره وم هلته مطبوعاتي مسؤول وم او د دې ټیم بیا دوی ویل چې مونږ سره ویان په صفت کار وکړي. او دوه کاله مې له بده مرغه ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړ. او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفه زه بدمرغی ګڼم ځکه دا زما دپاره اوس چې کله چرتو هم هلته مې وهه دا اوس پښیمانه یم. دا باید ما نه وي کړی. خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم او هغه هم د ښاري حکومتوالۍ په بس کې. نه پوهېږم یو کال وکړ 14 میاشتې ما دا دنده وکړه او بالاخره جمهوریت سقوط شو. او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم. دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم کوم بس تې راشي. په همدې تمه پاتې شوم. بلاخره یو وخت دې ته مجبوره شوم چې ما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه د ژورنالیستي کارونو سره سره. نو هغه بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورکه چې غواړم دلته استاذي وکم. نور مې داسې ټرینینګونه ورکول دا روانو په ځینو ادارو کې یا ځینو ژورنالستانو ته یعنی پروژې یا ځینې پروژهیي کارونه. خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم. خو دا دوه خبرې کوم زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم. او دا هغه وخت کې خیر ما وویل چې
ولې پې پښیمانه یې ځکه دولت سره هم کار کول پکار دي ځوانانو او خلکو.
نو زما زه یو ما سره چې کوم فکر موجود زه یو فرهنګي او ځینې دغه اصطلاح باندې یو علمي سړی. ما ته په کار دا نه وه چې زه د لاړ شم دې برخه کې د کار وکړم. دا داسې یو څوک باید. خو خیر په هر صورت نو دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شو. مطلب زه خپله پښیمانی څرګندومه. اړتیا وه مګر ما خپل انرژي به وخت هلته ضایع کړم. ما باید دا کار نه وکړې. خیر نو اوس وخت تیر ده. بیا چې کله جرمني ته راغلم جرمني سره ما جرمنیانو سره انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کلونه کار وکړه. نه کاله کار مې وکړ. او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلی دی د چرنی ژورنالیزم کې. د ځینې مثالونه او شان مې راخیستي. جعلي ژورنالیزم یې نوم دی. او بیا دوی سره چې ما کار کوو ځینو هیوادونو ته په دغه باندې بوتلم. ټرینینګونه مې واخیستل څو هیوادونو کې. سفرونه مې وکړل. نو دوی را باندې سرمایه ګذاري کړې وه د خلکو. او کله چې جمهوریت سقوط شو دوی خپله راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند دی او تا باید موږ را وباسو. ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم او همدلته یم. راته وویل چې بس تا پسې به کلي ته موټر درشي پکې به دې راکې نه یو نه مې پاسپورټ او نه مې دغه ویزه وه. بس په تذکرو باندې راوسم سره د کورنۍ اسلام آباد ته. اسلام آباد نه په طیاره کې راکې نه ولم جرمني ته راوسم. او بلاخره دغلته اوس پروت یم او ژوند کوم. خپل هغه د دوی په اصطلاح هغه ژبې زده کړه دغه مې د بیانس یا د بی ون تر کچې کړې ده. او نور هغه ژوند روان دی اوس په ګورو. نو خپل ژوند او کاروبار په اړه په فکر.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اتل. لتا سو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. لا اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله یې د ترشنه اسمان لاندې د ازادۍ د خبرونه واورېده. تر بیا ښه چاري.
سر لجام را بهد لیوب حد یقین لگیری راز جدنی لحظه تاپ کی سمندلی ماپ کی سورکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زدد دور انسان ماپ کی سورکڑی داستا پرواندی گو